درنو اوریدونکو السلام علیکم. سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام د ژوند رنگونه اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د جرمنی حکومت د بشری حقوقو کمشنر لارز کیستلوسی د کورنوی چارو له وزارت غوښتي چې پاکستان کې جرمنی ته د تګ په تمه میشتو افغانانو ته ویزه ورکړي. نوموړي د جمعې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل، ائتلافي حکومت د کډوالۍ په یو منظم او بشر دوستانه پروګرام سره شوی. هغه ویلي چې د افغانانو د قضیې اوږدمهاله څېړنه له دغې تګلارې سره اړخ نه لګوي او په خبره د هغوی چارې باید ګړندۍ شي. د جرمني خبري اژانس د هغه په حواله لیکلي، که څوک ناقانونه کډوالۍ مخه نیسي، باید د قانوني کډوالۍ دروازې خلاصې پرېږدي. شاوخوا 2000 افغانان جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې دیره دي او جرمن چارواکو ویلي چې له دې ډلې 210 یې افغانستان ته ډیپورت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمېر مخالفانو پلان شوې غونډه وځنډېدله. د افغانستان لپاره د ښځو یوې ټولنې چې له جنیوا څخه فعالیت کوي او یو شمېر نورو رسنیو ویلي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې ده. د دغې دوه ورځنۍ غونډې د ځنډ لامل روښانه نه دی، خو په راپورونو کې یې د جوړونکو په حواله ویل شوي دي چې دوی به تر یوې میاشتې پورې غونډې ته ښه چمتووالی ونیسي. دا غونډه چې د اګست 15 او 16 ته پلان شوې وه، د پاکستان بهرنیو چارو وزارت غیر رسمي بللې او ویلي دي چې د پاکستان دولت یې کوربتوب نه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان ویلي، د جنوبي اسیا د څېړنو د پوهنتون لخوا دا غونډه په خواله رسنیو کې لویه ښکاره شوې. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز خبري آژانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نوویل بارو په وینا خبر ورکړ چې په دې غونډه کې به د ایران د اتمي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلی بارو په اکسپانه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي دي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر تلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برتانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ وشي. د روسیې دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د اوکراین د ختیځې دونیتسک سیمې دوه کلي نیولي دي. دغه وزارت نن شنبه پر خپل ټلګرام چینل لیکلی دی چې دا مهم کلی هغه سړک ته نږدې دی چې د اوکراینی پوځ د لوجستیک یوې اډې ته غځېدلی. پر اوکراین د روسیې لخوا پوځي فشار داسې مهال په زیاتېدو دی چې په نړیواله کچه د دغې جګړې پای ته رسېدو ته هڅې ګړندۍ شوې دي. د اوکراین پوځ د دغو کلیو د لاس وتلو په اړه څه نه دي ویلي، خو تایید کړی ده چې تېره شپه روسیې پر دغه هیواد شاوخوا 50 بې پیلوټ الوتکې توغولي چې دیرش یې دوی کشف او شنډې کړي دي. او د برتانیا حکومت په لندن کې د چین لخوا د یو لوی سفارت د جوړونې د تایید پلان تر اکتوبر میاشتې پورې ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې دغه پلان د راتلونکي سپتمبر په 9 تایید شي. چین غواړي ټاور آف لندن ته نږدې د 200 کلنې تاریخي ودانۍ په انګړ کې لوی سفارت جوړ کړي، خو له تیرو 3 کلونو راهیسې د ځایي خلکو، پارلمان او فعالانو د مخالفت له کبله دا کار ځنډول شوی دی. رویټرز خبری آژانس لیکي چې برتانوي سیاستوالو او دغه راز متحدو ایالاتو خبرداري ورکړي چې چین ممکن له دغه ځایه د جاسوسۍ د اډې په توګه کار واخلي. چین بیا وایي کوربه هیوادونه د ژمنو له مخې باید د ډیپلوماتیکو ادارو د جوړښت ملاتړ وکړي. چین 2018 کال کې لندن کې د خپل سفارت د نوې ودانۍ لپاره ځمکه واخیسته چې 2022 کال کې ورغوي. د خبرونو پای.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د اوبو د مدیریت چارې ګړندۍ کړي او د قشتېپې کانال، پاشدان بند او یو شمېر نور بندونو پرانستلو او جوړولو ته یې اقدام کړی دی. د طالبانو حکومت وایي دا کار د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې د وچکالۍ اغېزې کمې او خلک اوبو او کرنې ته لاسرسی ولري. تازه یو ځل بیا کابل ته د پنچیر د سیند اوبو د لیږدولو د پروژې یادونه شوې او یو خصوصي شرکت چمتووالی ښودلی دی چې په دې پروژه باندې پانګونه کوي. دا پروژه به چې ممکن کلونه وخت ونیسي 2 میلیونه کابل ښاریانو ته اوبه برابرې کړي. د پخوانی جمهوري نظام په ځانګړې توګه د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یوه تګلاره هم د اوبو مدیریت و چې وی کولی شوی د سلما کمال خان شاروس او یشمیر نور بندونه افتتاح کړي. پوښتنې دا دي چې دغه هڅې څومره مؤثرې او عملي دي، څومره کولی شي د افغانستان د اوبو او انرژۍ د کمښت اوسنۍ اړتیا پوره کړي، د اوبو د زیرمه کولو او سپما لپاره کومې لارې چارې مهمې دي. د ژوند رنګونو خپرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د چاپریال ساتنې متخصص ډاکټر نجیب الله سدید. لږ وړاندې مې د چاپریال یو بل متخصص خلیل احمد نادم سره هم په همدې اړه مرکه کړې. مرکه به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپروو. اورېدونکو تاسو هم کولی شئ چې د ژوند رنګونو د پروګرام کې برخه واخلئ. د سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم چې کولی شئ وروسته اړیکه ونیسئ او د اوبو د مدیریت، د اوبو د سپما په اړه او د غرض اقلیم د بدلون په اړه هر ډول پوښتنه له ښاغلي سدید صاحب نه وکړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 1251. وروسته به اړیکه نیسئ. په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم چې دا موضوع موږ پوسټ کړی ده ګڼ شمیر اوریدونکو خپلې تبصیری لیکلي، هغه به هم درته لولو د خپرونې په ترڅ کې. سدید صاحب ستړي مشي، راځي پای له دینه وکړو چې په تیرو 4 کلونو کې چې د طالبانو حکومت رامنځته شوی دی او ادعا کوي چې اقتصادي یا اقتصاد محوره پالیسۍ لري، د اوبو د مدیریت لپاره څومره کارونه کړي او دغه کارونه څومره د پام وړ او اساسي دي؟
مانانه کوم زم خپلوار تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګوره په افغانستان کې هغه نیمکارا پروژې چې جمهوریت څخه پاتې او سناسا شروع هغه د کار ادامه په طالبانو په دوره کې شروع شوه ده. تاسو پښتون دم وګوره، بند وګوره، د قشتبه کانال وګوره چې په جمهوریت په دوره کې شروع شوی وو او 1 کیلومتر کیندل شوی هم پښتون دم په 2011 کال کې شروع شوی وو. بخش آباد بند هم په خوا شروع شوی وو، د تونلونو کار شروع شوی وو. نو کمال خان هم همداسې هغه بند هغه خاکی بدنه جوړ شوی و، یوازې هغه نیروگا یا د انرژي تولید پاتې و. کجکی ته که مونږ تاسو په باره کې خبرې وکړو، کجکی هم هغه چې درې نوي توربینونه هلته نصب شوی ده هغه هم پخوا شروع شوی و. نو داسې کارونه و چې پخوا نیمګړی پاتې و، خو هغه کارونه پلانونه ډیزاینونه دا ټول په خوا د جمهوریت په دوره کې شروع شوی و. هغه پروژو باندې سناسا کار روان دی او یو لاړې بشپړې شوی هم دی، لکه پښدان دم بند چې اوس کارونه پاتې دی خو دغه بند بدنه هغه عمده کارونه بشپړ شوی دی. نو دا په عمومي توګه کومګ او تاسو وایو تریاو حدا هغه کارونه چې پلان شوی وو اوس هم د عمل لري او خوشبینی ایجاد کړي ده. خو دا د افغانستان په سطح بیا متاسفانه ډیر لیک شان زیربناوي دي. دا د سرمایه گذاری چې اوس کې ده د افغانستان د تقاضا په مناسبت په تناسب کې نه ده. نوې پروژې اوس کومګ او تاسو وګورو، نوې پروژې مونږ او تاسو نه درو، غټ پروژې چې مونږ او تاسو ورته وایو، غټ بندونه زموږ هدف ده چې غټ بندونه، غټ کانالونه هغه په خوا پروژې چې دا بالکل یو مثبت ګام دی چې هغه پروژې کارونه متوقف نه دي. خو دلته چالشونه هم ده، لکه د هغه د انساني ظرفیت چې مونږ او تاسو درلوده متاسفانه په دغه 13 کالو کې دا ډیره غټه برخه مو له لاسه ورکړه. او دا د دې لامل شو چې د هغه پروژې چې ډیره تخنیکی الخه روي متاسفانه هغه زیانمن شي. مونږ او تاسو په خوست کې یو نوی بند چې جوړ شوی و، مونږ او تاسو هغه وکتل چې یو ونه له افتتاح وروسته رنګ شو، یو متوسط سیلاب راغی هلته او بیا متاسفانه دا بند خراب کړ. آلتا په توري باند په روزګان کې چې جوړ شوی دا هغه متاسفانه تخنیکی مشکلات لري. نو مونږ او تاسو کوو ګورو دلته چالشونه هم دي، تخنیکی لپاره ول دي، بودیجوي لپاره ول، بودیجه محدود دي. مونږ او تاسو دا غټ پروژې چې اوس لرو هم د معدن او په دغه استخراج چې کیږي هغه د معدن او کوم پیسې چې هلته چوم عاید چې لاسته راځي هغه بیا په دغه پروژو باندې لګول کیږي. نو دلته هغه د جمهوریت خو وخت دا و چې داسې و چې هلته نړیوال کومکونه هم افغانستان ته جاری و، نو هلته د بودیجوي له پلوه افغانستان په ښه حالت کې و. نو اوس دا محدودیت هم ده،
بله
بیل ده چې تخنیکي محدودیتونه متاسفانه په افغانستان کې شته دي.
سدید صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه کومې پروژې چې تر اوسه پورې کارونه بشپړ شوي دي او هغه پروژې چې پخوا په جمهوریت کې یا مثلا حتی په پخوانیو کلونو کې مثلا د جمهوریت نه مخکې حتی د پخواني د افغانستان د لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې د ځینو پروژو ډیزاین او سروې شوې وه، اوس کارونه بشپړېږي. وایي چې اړتیا ته په کتو یا د اقلیمي بدلون ته په کتو دا د تناسب ور نه دی یا د پرتلې ور نه دی، د مقایسې ور نه دی، ځکه اړتیا ډیره ده او دغه پروژې محدود دي. کراشو مشخصا خبرې وکړو دغه د قشتپې کانال باندې، دغه راز دغه کوم بندونه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د سلما باندې، د کمال خان باندې، د بخش آباد باندې، د وروستیو کې چې په هغه کې افتتاح شو په فرا کې فکر کوم دغه باندې د پښتون بند کې نیمروز کې وو. نو دا هغه پروژې دي، هغه بندونه دي، داسې شاوارو سید کابل شاوخوا ځینې بندونه دي. دوی یادونه کیږي تاسو وایي چې دا وړې پروژې دي او اوسنۍ اړتیاو ته بسنه نه کوي، باید په لویو پروژو باندې فکر وشي، نوښت وشي، یعنی نوې پروژې او نوې څه رامنځته شي او زاړه چې دي هغه مهم دي اما اړتیا نه پوره کوي. همداسې وایي؟
بلکل. ګورې کومنګ تاسو په مقایسوي توګه وګورو د افغانستان ګاونډیان وګورو، ایران 55 میلیارد متر مکعب د اوبو زیرمه لري، دغه بندونه یې دومره ډیر زیرمه لري. نو افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب زیرمه لري، دا 15 واره لږ دی د ایران په مقایسه. ایران لمونګ او تاسو په مقایسه لږ ورښت لري، مونږ او تاسو ډیر ورښت لرو. خو ایران غټه واده خو داسې نه چې بیخي د تناسب داسې د انډول بیخي د متناسب دی. تاسو تاجکستان وګره دیرش یا کوچنی واده دیرش میلیارد متر مکعب دی د اوبو زیرمه لري، دا د اوبو بندونه یې دومره اوبو ذخیره کوي شي. او زمونږ او تاسو یوازې 2 میلیارد دا ځکه چې زمونږ او تاسو هغه کوم هایدرولوژي ماموریت چې مونږ ورته وایو هغه چې شروع شي وو د ظاهر شاه د وخت نه ډیره په باتی شکل باندې، خو په داود خان د مرحوم داود خان په وخت کې هم دا پروژه ادامه درلوده. خو بیا متاسفانه د ثور انقلاب نه را په دې خوا دا پروسه مختله شو. د زمونږ هغه ماموریت چې زمونږ اوبو د مدیریت ماموریت وو هغه متاسفانه بشپړ نه شو. نو اوس دا ټول جنجالونه اوس پاتې ده د حکومت ته. نو دا حکومت هم ما تاسو ته وویل چې نه یوازې چې دا بندونه بسنه نه کوي او دلته مشکلات هم ورځ په ورځ ډیریږي. دغه د اقلیم بدلون معضله متاسفانه افغانستان ځپلې ده، د افغانستان خلک، د افغانستان د خلک زندګانی دا ټول متاسفانه متاثر کړی دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې د زیربناو نشتون له کبله هر کال چې وچکالي راځي تر 3 میلیارد ډالر زمونږ خلک ته تاوان رسوي، او سیلابونه چې راځي بیا هم د زیربنا د نشتون له کبله که زیربنا مو درلوده دا اورښتونه بیا ډېر ښه وو، دا اوبه وو، دا د ځمکې لاندې اوبه پکې تغذیه کېده، نو د ګیاهي پوشش پکې ښه کېده. نو اوس په کال کې په اوسطه توګه تر 550 میلیونه ډالر افغانستان ته زیان رسوي سیلابونه. نو تاسو وګورئ دا اقلیم بدلون دا د ځمکې هغه د افغانستان د هغه ډېره ضعیفه د اوبو لګولو او زراعت طریقه او ډېر پخوانی غیر مؤثر او غیر پایداره طریقه دا ټول لاملونه دي چې زمونږ او تاسو هیواد ډېر آسیب پذیره کوي د بدلون په مقابل کې. او هم زمونږ او تاسو ټول اقتصاد درې دېرش هغه د عاید ناخالص داخلي جی ډی پی کوم مونږ ورته وایو د زراعت له سکتور نه راځي. نو تاسو وګورئ چې زراعت سکتور اوبو باندې ولاړ ده. نو که اوبو نه وي، د اوبو دوران اختلال موندلی ده. تاسو قیاس کولی شئ چې ټول زندګانی، ټول د ژوند هر اړخ یې متاثر کړی ده متاسفانه.
بله کور ودان سدید سه محترم را سره پات شي وروسته به بلک زره په دې هم تم چې دغه اقلیمی بدلون چې نن سبا ور سره ټول نړۍ مخامخ ده او افغانستان هم د قربانی او هیوادونو د لس په سر کې ده، دا په څه معنا دی؟ څنګه مدیریت سي؟ آیا دغه کومې پروژې چې تر کار لاندې دي دغه د دې اقلیمی بحران سره د مبارزې لپاره کافی دي که نه؟ که نوښتونه کېږي، څه ډول نوښتونه کېږي؟ د افغانستان منابع څومره دي؟ د باران کچه څومره ده؟ دې ته په کتو بیا دا موضوع تحلیل کړو لږ زره. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. یو دوه اوریدونکو سټډیو سره وصل دي. ستړي مشئ، تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یې د ژوند رنګونو خپرونه اورئ.
السلام علیکم شبر صاحب.
و علیکم السلام. زه شیبر نیم، از د شیبر صاحب همکاریم. لودین د ژوند رنګونو خپرونه ده. وچکالی او د وچکالی له امله زیږیدلو ستونزو ته ځانګړې شوې. تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولی او څه وایئ د موضوع په اړه؟
زه روپا بیز ننګرهار ولایت نه ما لودین صاحب.
ښه عابد صاحب، ننګرهار کې تاسو کوم ځای کې اوسئ؟ هلته شاوخوا مو اوبه څنګه دي؟ خپله د کور اوبه، د کور اړتیا، د کرنې اړتیا څنګه پوره کوئ؟
زه ننګرهار چین ولسوالۍ کې اوسېږم. بس وچکالۍ سره ښه مخامخ یم. وچکالي ده، بارانونه نشته، اوبه نشته. زمونږ کاریزونه چې کوم دي، زمونږ چینې وچې شوي دي، سربندونه باقي سیلابونو پسې وړي دي، او کویان هم بېخي استاګانې وچې شوي دي. 50 متره کې شوي، هغه اوس 80 او 90 متره ته رسېدلي دي.
بله، نو هلته په ولسي کچه باندې آیا د کاریزونو د خلاصېدو لپاره یا هم د دغو سربندونو د بېرته فعالېدو لپاره داسې ولسي هڅې نه کېږي؟ ځکه ځینو ځایونو کې داسې هم شوي چې کاریزونه یا سیلابونو ډک کړي دي، یا مثلا سربندونه سیلابونو خړې ورغړي. باید ولس سره لاس په کار شي او دغه هغه خلاصې کړي، دغه د اوبو لارې چارې خلاصې کړي، یا د اوبو لښتې خلاصې کړي، ویالې خلاصې کړي. ولسي هڅه شوې هلته؟
هڅې شوي دي. ځای خو دا ولس وسله بره کار دی، دا چې دولت دا کارونه کا موسسات یې ونه کا. ولس غریب دی، فقیر دی. ولس سره د ورو روپۍ نشته، ولس سره دومرې پیسې نشته چې یو مریض کور کې ورته وشي، هغه ډاکټر ته بوځي دوایي ولا وکړه.
ښه کور ودان. موږ سره ښاغلی سدید چې د چاپیریال متخصص دی، د اوبو د مدیریت په برخه کې هم کافي پوهه او تجربه لري. میلمه دی، کومه پوښتنه هم لرئ؟
پوښتنه خو دغه لرمه چې باید چې دغه نړیوال مونږ له دغه افغانستان چې دی وران کړی یم دی، او باید چې دغه جوړ یم کا څلوېښت کاله مونږ دغو رئیسار کړي. دا جنګونه او جګړې دي، پرمختګ تم نه پرېږدي. ګاونډیان دي که دغه نور خارجیان دي، کله راباندې شورویان را ځي، او کله راباندې امریکایان او انګریزان را ځي. دغه اوس یې میلمه صاحب کومه خبره وکړه چې ایران دومرې مقابه متره اوبو ظرفیت لري، تاجکستان دومرې مقابه اوبو ظرفیت لري. مونږ به دې نه هم ډېر درې خو که مونږ دا 40 کاله دغو جنګونو ته نه وای تېل وهلي، جنګونه یې رامنځ نه وای کړي. او خبره دغه ده چې مونږ سره دغه بوس د کومو دولت چې زمونږ راغلی اسلامي امارت، دغه 40-50 کاله چې کوم ځای ښه امنیت دی، د هرې پروژې دپاره هر ځل دنیاو ته مسایده ده. دغه زمونږ کوم ډاله چې دوی دغسې په خارج کې رانه
کور ودان. عابد صاحب ډېره مننه. سلامت اوسئ. نظر مو واورېدل شو. بر اورېدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشئ، د ژوند رنګونو خپرونه اورئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین، تاسو نومونه تاته او د ازادي راډیو ټولو کډرمنو اورېدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي.
مننه تل صاحب. له هلمند نه ستړي مشئ. هلمند کې هم وچکالۍ محسوسه ده. بېلابېل اورېدونکي اړیکه نیسي موږ سره. تاسو کومه سیمه کې اوسئ او د وچکالۍ تجربې د سترګو لیدلی حال راته ووایي؟ او که له مېلمه نه پوښتنه لرئ، ډاکټر نجیب الله سدید چې د چاپیریال متخصص دی موږ سره سټډیو کې دی، چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
خدا پاک ته خوشاله کلو دین صاحب. بیا سلام تاسو میلمه تمام محترم اسدالله الدین صاحب. موږ په هلمند کې د داسې سخت وچکالی سره روزانه د پیلان مخامخ یو. تاسو به تر معلومات ته چې موږ ځای چې د هلمند ولایت ګرمسیل، د هلمند ولایت د ګرمسیل په ولسوالۍ کې چې جنوبي ولسوالۍ ده، لودین صاحب محترم په خدای باور وکړه. دا اوس د خلکو کښتونه دي، یعنی اوس دلته خلکو پنبه کرلی دي، کاله کې کرلی دي، یعنی داسې دي د څو چکلې کې د بلګونو پاڼې ټول رژېدلې د وچکالۍ د لاسه چې د هلمند په سیند کې اوبه نشته. نو لودین صاحب وچکالی خو په ټوټل افغانستان کې د خدای پاک دغه وچکالی ورکه کې په ټوله نړۍ کې نو ډېرې بدې اغېزې کړې دي. که درته وایم دا اوس لودین صاحب محترمه هر کروندګر سره چې خبرې وکړې ژړا ورځي، ځکه دلته خلکو مصرفونه باندې کړي دي، دوایې مثلا پرپاشري دي په خپلو کروندو باندې، دغسې امبارونه ورکړي دي، غلبي کړي دي، ځمکې اړولي دي. په خدای باور وکړه لودین صاحب هغه خپل مصرفونه مرته نه را جوړوي، نو خدای پاک د خپل فضل و کرم را باندې وکړي.
خور ودان ډېره مننه. او کومه پوښتنه خو نه لري اتل صاحب؟
خدای دې خوشاله کړم محترمه صدنه لوبین ته پوښتنه مې د مېرمانو څخه دغه د چینو خدای اقلیمي بدلون زما په پام فکر دا خو د خدای پاک د جانب څخه دا وچکالي و دغه حالي کول نه دی، بل دغه نړیوال ټولنه مثال د خبري مسا اټمي دولتونه د محترمه صدنه لوبین صاحب د اټمي صلاحي کاری مثلا دغه ټکټ اصلي کاری دغه په دغه اقلیمي بدلون کې څونه رول لري، مثلا دغه د اقلیمي بدلون ته څه څنګه رسیدي کنه رسیدا پوښتنه د مېرمانو څخه دغه د ټلیفون د طریقې د ما پوښتنه جواب ډیر خوشاله سم.
کور ودان ډیر مننه. سلامات او تاسو اړیکه ما پرې کوي چې دا پوښتنه مو جواب سي. راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا به سدید صاحب ته نوبات ورکو چې پوښتنه جواب کړي او خپل بحث ته دوام ورکړو. سړی مشي ژوند رنگونو خبرونه آزادۍ رادیو نوري.
سلامونه رودین صاحب محترمه.
وعلیکم السلام. محمد نبی له بغلان. محمد نبی احمدی صاحب سړی مشي بغلان کې د وچکالی پاړه راته وای.
مننه روغ اوسې لودین صاحب، مېلمه ته سلام وایم. لودین صاحب چې موږ تاسې وګورو دغه چاپېریال موږ تاسې داسې وچ ده، د چا په اصطلاح باندې موږ تاسې غرونه تقریبا داسې فکر کوي ځنګلونه نه لري، داسې زیاتره ځنګلونه غرونه لوستي، نو په دغه اګه وګورو چې وچکالي خو زیاته ده، یعنې اوبه ډېرې کمې دي. لودین صاحب چې د بارو چې موږ یو وخت را بغلان کې تا د بهتره باندې مېږي داسې پرېمانه دغه سیند نه به ډکو، یعنې داسې فکر به کوو چې سړی به کله به چې ورغلو سړي له به غوښته چې دم ورته کېني سیر وکړي، یعنې داسې ولولې به وي دریا او سیند کې اوبه، یعنې داسې سپې به وي. نو اوس بدبختي ده چې کېده چې اوبه نشته، یعنې تقریبا د واړه ماشومان ورځي لمبا کې کوي، نو داسې فکر کوي چې سړی ورخطا شي، نو داسې وایي چې دا به څو کاله بعد به دا اوبه به دا به سره کم شي. نو دغه یو مشکلات دغه لودین صاحب یو بې مورد اوبه خلک ډېر استفاده کوي افغانستان کې، اعتبار وکړه چې یو وخت به موږ اوبه له نورو جایو راوړلې، موږ داسې دشا خبر اوبه نه وې بوشکو کې به راوړې، بیا به هغه دوه درې ورځې به هغونه استفاده کوله، یعنې اوس چې ورځې دوه بلاره درې بلاره اوبه، نو داسې فکر کوي درې سوه لیتره اوبه کېږي، دا ډېر شی مصرفېږي. نو په دغه خلک هم یعنې زیاتره وختو کې داسې بېخبري کوي، او وچکالي رښتیا هم اثر کړی ده. لودین صاحب ډېر اثر کړی ده، یعنې فکر کوي سکه دې للمې منه شوې وچکالي او بارانونه نو نو زموږ منطقه کې په بغلان کې خو زیاتره وختو کې للمونه به د خلکو غنم یا کور هغه به پوره کول، دغه خوراک د غنمو نو اوس وګوره چې بېخي دا چې کار داسې خراب ده، خو په دغه به چې نو دغه سرګانې هم ډېرې جوړېږي. لودین صاحب دغه خو باید حکومت هم یو څه کړو بانو کې وګرځي، بس داسې د مورې دغه باید خلکو ته آګاهي ورکړي او خلک هم لاس پکار شي. لودین صاحب نو دا کور باید موږ تاسو
احمدی صاحب ډېر مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان چاړي ته منولې وسدید صاحب تاسو ته راګرځو. اول که دغه د اوریدونکو پښتنو او تبصرو باندې لنډه تبصره وکړي. عابد صاحب ویلي چې نړیوال افغانستان حران کړی، بعد اوس نړۍ مرسته وکړي د افغانستان د اقلیم د بحران په مخنیوي کې. دغه راز اتل صاحب پښتنه درلوده چې وایي دغه اټومي وسلې یا دغه نورې وسلې چې کاریږي یا په مجموع کې جګړې څومره په اقلیمي بدلون کې رول لري. او دغه راست دغه محمد نبی ورو رحم ویل چې وچکالی ده، اگر چې خاص پښتنه نه درو دا ویل چې وچکالی ده، د سندونو بو کمی شوې دي، هغه لال می هم نه کیږي. وس بغلان چې د افغانستان تقریبا بغلان او قندوز خصوصا د افغانستان کندو یاد دی، یو وخت کندوز فکر کوم کې اشتباه ونه کم، او وس دغه سده وچکالی خبرې پکې کیږي. دا په ټوله کې په څه معنی مهرباني سدید سه. بله سدید صاحب زما غږ لری، فکر کوم سدید صاحب سره د واتساپ اړیکه یو څه ستونزمنه ده. سدید صاحب اوس مو اړیکه سمه ده؟ مهرباني.
مننه کوم. ګوره دا پښتنه چې د اتمی دا وړانګې څه ضرر رسولی شي؟ بالکل اتمی وړانګې کله چې خپرېږي بیا د انساني په یو هیواد چې یو اتمی تست وشي یا یو اتمی بام استعمال شي، نو دا وړانګې د باد له سپو سره یا بل هیواد بل منطقې ته انتقالېږي، بیا دا صحي ضررونه لري طبیعي توګه او د نباتاتو او د زراعت لپاره بیا بدې اغېزې لري. خو اتمی وړانګې یو خو په طبیعي توګه وي چې هلته موجود دي، هلته چې یورانیم موجود وي نو هغه وړانګې هم موجود دي، خو دا بیخي ضعیفه دي، هیڅ کوم ضرر نه رسوي انسان ته. هغه وړانګې چې مونږ او تاسو یې په ځمکې په سر کې لیدلی شو هغه خو دغه سو نړیوال واقعې کې شوې ده. یو خو په دوهمه نړیواله جګړه کې شوې ده هلته په ناګاساکی او یوروشیما کې په جاپان کې، او بل هم یو اتمی بټه په اوکراین کې چې پخوا داسې کوم تخنیکی مشکل درلوده بیا هلته انفجار شوی وو. نو بیل دا دوه اتمی آلاتونه نه مونږ او تاسو په دغه لسیزه کې خو مونږ او تاسو کوم بل اتمی عدسه نه لرو چې مونږ او تاسو تشویش ولرو. نو له دغه کبله باید زموږ هیوادوال کوم تشویش نه لري اوس لپاره کوم کوم بحث نه دی. په ایران کې چې حمله وشو هلته کوم داسې نشانې نښانې نه لیدل کیږي چې هلته کوم اتمی وړانګې ناشر شوي وي یا کوم بل مشکل موجود ولري. نو دا یو پوښتنه و. بل پوښتنه ما وانخیسته چې هغه څه و
پوښتنه نه وه تبصره وه، تقریبا پوښتنه همدغه وه د اتل صاحب. یو اوریدونکي ویل چې نړیوالو افغانستان وران کړی دی، باید اوس بیرته د افغانستان د پښو درولو لپاره یا خصوصا د اقلیمي بدلون په مبارزه کې افغانستان سره مرسته وکړي. او محمد نبی چې له بغلان نه اړیکه نیولې ویل چې په بغلان کې سندونه هغه پخوانی اوبه نه لري، سندونه تقریبا وچ شوي دي. للمي کار چې پخوا کېدلې په بغلان کې هغه للمي غنم یا للمي شولې اوس نه کېږي، شولې خو نه بلته للمي غنم او اوربشه دا وای نه کیږي نه تولیدیږي اوس په بغلان کې. دغه ډول د وچکالۍ اندېښنې په ټول افغانستان کې ستا خصوصا هغه کسان چې کروندګر دي او اوبه لګوي. نو په دومره غوښتل چې ستاسو تبصره واورم، بیا راسو لږ زره په دې تام شو چې اوس څه کول په کار دي. آیا دغه پروژې چې یادیږي دا کفایت کوي کنه، او کنه وختونه کیږي د افغانستان منابع او سرچینې څومره دي چې په هغو کې نور نوښت وشي او نوې پروژې کشف سي جوړې سي؟
بالکل، دا اقلیمی بحث ډیر مهم دی، او دا زمونږ هیوادوال هم باید په دغه حقله خپل معلومات لوړ کړي. دا په دې معنی چې افغانستان په دغه برخه کې هیڅ هم رول نه لري چې اقلیمی بدلون منځته د افغانستان له کبله منځته راغلی وي. دا ټول صنعتي هیوادونه دي چې فوسیلي مواد سوځوي لکه لرګي لکه تیل لکه گاز. نو دا په هوا کې دغه ګلخانی گازات تولیدوي او بیا د ځمکې د ګرمښت سبب ګرځي. نو دا تودوخه بیا ټول نړۍ متاثر کوي، دا ورښت باندې بدلوي. زموږ او تاسو هیواد په خوا ډیر واوره درلوده، اوس موږ او تاسو هغه واوره نه لرو، او واوره په زموږ په غرونو کې دغه طبیعي ذخیره د اوبو طبیعي ذخیره کې د ځکه چې واوره خو پاتې کیږي هلته په بیا په د تدریجي توګه ویلې کیږي او زموږ د اوبو سرچینې تامینوي. اوس متاسفانه دا نه لرو، واوره تر 30% پورې زموږ په غرونو کې لږ پاتې کیږي. نو د کابل دا زمونږ سندونه چې دی ډیر موسمیت موندلې ده. دا په دې معنی چې کپخوا مونږ او تاسو لس میاشتې په یو سین کې اوبه درلوده، اوس نو دا شپږ میاشتې ته راټیټ شوی ده. دا مثال په توګه دا فرق لري. داسې سندونه هم لرو چې اوس هم دایمي دي لکه آمو سیند، خو داسې سندونه هم لرو چې پخوا دایمي و اوس بچ شوي دي. نو ځکه د افغانستان سره اوس یو دوه رقمه یا داسې وایو چې د اغه اقلیمی محکمه چې موږ ورته وایو چې انصاف باید وشي افغانستان سره، هغه نه کیږي ځکه چې افغانستان د اقلیم له کبله ډیر متاثر دی. یو د لس هغه هیوادونو نه دی چې ډیر د اقلیم له کبله متضرر کیږي، خو متاسفانه بیا هغه اقلیمی بودیجه هغه صندوقونه چې داسې هیوادونو لکه افغانستان سره باید مرسته وکړي، پیسې ورکړي چې بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي، زراعت په باره کې، د ځنګلونو د بیا احیا په باره کې. نو دا بودیجه موږ او تاسو ته نه ورکول کیږي. دلته یوازې معلوماتیا نړیوال هم نه دی، دلته په دننه هم کې افغانستان کې هم باید دا اوسنی حکومت لکه مسؤلیت واخلي ځکه چې دویم داسې هغه داخلي پالیسی چې دا هغه د دې لامل ګرځېدلې ده چې نړیوال دغه حکومت په رسمیت ونه پیژني. دلته بیا مشکلات دیږي دا په رسمیت نه پیژندو له کبله. زمونږ او تاسو دا څلور کاله کیږي چې دغه صندوقونه چې نور نړۍ نه پیسې نړۍ او هیوادونه دغه صندوقونو نه پیسې اخلي مونږ او تاسو نشو اخیستی.
بله.
نو دا هغه بندونه چې مونږ باید جوړ کړو په دغه پیسې باندې دغه بندونه همداسې پاتې دی، نو نه جوړیږي، نو دا پیسې هم نه لګول کیږي.